Radio.
سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغ لاست ویم نن جمعه ده د 1400 کال ده جوزا خبرګولی دیر شمه د 2015 کال د جون شلمه پیل په خبرونو کو ایرانی رسنه یو راشت خارت نگدی د زینو چاودنو راپورونه ورکړی دي. تر دې څو ساعت مخکې د اسرائیل پوز اعلان کړی و چې د راشت په جنوب لویدیز کې په یو صنعتي خارګوټي باندې د برید پلان لري. د اسرائیل پوز له خلکو غوښتي و چې له دغو سیمو ووزي. په خواله رسنیو کې هم له راشت خارا نن شپه د چاودنو ویډیوګانې خبرې شوې دي. فارس خبري اژانس په لیکلي دي چې په دې سیمه کې د هوایي دفاع سیستم فعال شوی دی. اسرائیل چارواکو ویلی دی چې په ایران کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي. اسرائیل وروسته له هغه په ایران باندې خپل بریدونو ته زور ورکړی چې د پنجمې په ورځ په اسرائیلو کې یو روغتون د ایران په میزایلو باندې لګیدلی دی. اسرائیلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 40 کسان په دغه برید کې ټپیان شوي. اخوا په ایران کې ځینو سفارتونو خپل ډیپلوماتان ایستلي دي. استرالیا اعلان کړی دی چې په ایران کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په خاطر خپل فعالیتونه دروي او ټول استرالیایي چارواکي له دې واده باسي. همدارنګه چک جمهوریت هم په یو بیان کې اعلان کړی دی چې په ایران کې د رواني امنیتي وضعیت خاطر باندې په تهران کې د دغه واد سفارت خپل فعالیتونه تر بلې خبرتیا پورې بندوي. تر دې مخکې جرمني هم په تهران کې خپل سفارت تړلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکارو ادارو خبر ورکړی چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغۍ زیاتې شوې. دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون په 19مه د ملګرو ملتونو ریلیف ویب باندې خبر کړی، ویلي یوازې په اپریل کې د شری شاوخوا 3003 مشکوک او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې. راپور زیاتوي دا شمېرې د مارچ په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي. راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل کې د ملاریا 2902 مشکوکی پیکی هم ثبت شوی چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3% زیاتوالی دی. راپورونه وایي افغان سندرغاړه زلاله هاشمی له دوه اونیو راهیسې لا درکه ده. زلاله هاشمی کلونه مخکې د افغان ستوري په نوم په یو رقابتي پروسه کې ګډون کړی او د یو محدود وخت لپاره یې سندرې هم وویلې. ځینو رسنیو د زلاله هاشمی د کورنۍ په حواله ویلي چې هغه په کابل کې له خپلو کوره وتلې وه او د دوه اونیو په تېرېدو یې لا هم د مرګ او ژوند خبر نشته. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو هم د زلاله هاشمی په ورکېدو سخته اندېښنه ښولې. د راپورو له مخې زلاله چې واده شوې وه د یوازیني 4 کلن ماشوم صحي وضعیې ښه نه ده. د طالبانو حکومت لا د دې افغان سندرغاړي په ورکېدو څه تبصره نه ده کړې. طالبانو په موسیقي او سندرغاړو کلک بندیز لګولی او په افغانستان کې پاتې ځینې سندرغاړي په پټه ژوند کوي او له سختیو سره مخ دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ترانه ویونکو او نعت خانانو ته خبرداري ورکړې چې خپل نعتونه او ترانې د سندرو په طرز وړاندې نه کړي. دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس باندې تازه خبرداري ورکړې. هغه ټینګار کړی چې سرغړونکو سره به اصولي چلند وشي. په بیان کې ټینګار شوی چې ترانې او نعتونه د پوهې او فکری پراختیا ژبه ده او د طالبانو په خبره چې باید تحریف او بی ارزښت نه شي. د طالبانو حکومت مخکې هم څو واره ترانه ویونکو او نعت خانانو ته په دې اړه خبرداري ورکړې او ځینې ترانه ویونکي نیول شوي وو. د طالبان اکثر غړي د ترانو شوقیان دي او د دوی په بیا راتګ سره د ترانو او نعت خانانو لخوا ګڼې ترانې ثبت او وړاندې شوي. اکثر دغه ترانې او نعتونه د افغان مشهور سندرغاړو لکه نغمې احمد ظاهر او ځینو نورو یا هم ځینو هندي سندرو او کمپوزونو په څیر لوستل شوي. او د فوټبال کلبونو په نړیوال جام کې انټر میامی د لیونل میسي په هڅو خپل سیال ته ماته ورکړه. انټر میامی 2-1 پورتو لوبډله ماته کړه. په دې لوبه کې پورتو لومړی ګول په 8 دقیقه کې ترسره کړ. میامی په 8 دقیقه کې مساوي ګول ترسره کړ او بل اخر د نړۍ وتلی فوټبالر لیونل میسي وتوانید په یوې آزادې ضربې سره د خپل ټیم په ګټه دویم ګول ووهي. د نړۍ د فوټبال کلبونو تلولي سیالۍ د 2.5 کلبونو ترمنځ د جون له 15مې پیل شوې. خبرونه مو اوریدل. رازو د پروګرام د مطالبه معرفي ته امریکا ولس مشر ډونالد ترامپ ویلی په دوه اونیو کې به پریکړه وکړي چې په ایران برید وکړي کنه. د روغتیا نړیوال سازمان او همکارۍ ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغي زیات شوې ده.
سترګې مې داسې پړسېدلې په شان دي او سر بخار دی او یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیو تر لاندې سترګې مې سرګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبه ځان درد دا سره موجود و.
نور مسایل هم لرو تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د روغتیا نړیوال سازمان او همکارو ادارو خبرداري ورکړي چې د ساري ناروغي له دې ډلې د شری او ملاریا پیخي په افغانستان کې زیاتې شوې. د غوډوارو ادارو په یو ګډ تازه راپور کې ویلي اپریل میاشت کې د شری پیخي د مارچ په پرتله 3.5% او د ملاریا بیا 3.5% زیاتې شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیاتې شوې دي. د دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړې ویلي چې اواز په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 3,303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې دي. راپور زیاتوي چې دا شمېرې د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښيي. راپور کې دا هم ویل شوی چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2902 اتیا مشکوکې پیښې هم ثبت شوې چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښيي. په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې مؤسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پیښې او ژوند یې واخلي. دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیا پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري. ورلد ویژن وایي په لرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي. د ورلد ویژن نړیوالې مؤسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین له لارې مخنیوی ممکن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه غوښتنو مې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو.
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول، یعنی تقریبا د واړو ماشومان نیولي تر ځینې متوسط غټانو پورې. دوی سترګې مې داسې پړسېدلې په شان دي او په سر بخار پیو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولي تر لاندې سترګې مې سرګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبه ځان درد دا سره موجود و او ستونی یو سره ډېر کلک بندې. نو دا علامات یې ډېر قوي ول، سپراقم کله کله ورسره کوو، تر څنګ یې بیا داسې و چې خوبي خوبي پکې موجوده وه.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې د هم نه غوښتنو مې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره ملاریا زیاته شوې ده.
زما له کورنۍ نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شوی او چې بیا کلینیک ته یوړ د معنی لپاره او بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي او اوس انشاءالله ښه دی او یو څه د بدن د عضلاتو او د طبي دوایي ورکړه. ملاریا بیخي زیاته ده.
دا چې په روغتیایي برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې لخوا له پشخانې استفاده وکړي او خپلو کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي. روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مې پر 15 ویلي وو چې په 2015 کال کې د شری مشکوکې پیښې 55,500 او ورنه د مړینې 3,500 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2014 کال په ورته موده کې 2,500 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي وو چې د اوړي په موسم کې د ملاریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه کولی شي د ساري ناروغیو بحران لا پراخ کړي.
ازادي خبری مجله اوري. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ډونالد ترامپ به په دوه اونیو کې پریکړه وکړي چې آیا په مستقیم ډول د اسرائیل او ایران په شخړه کې ښکیل شي که څنګه. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارلین لیویت د جمعې په شپه په یو کنفرانس کې وویل
regarding the ongoing situation in Iran.
د ایران د وضعیت په اړه پویګم درسنوي مېنس کې د ولسمشر د پریکړې او د چا متحده ایالات په مستقیم ډول خپل شي کناډي راتکلونه کیږي. هم دې مسلې ته په پام زه د ولسمشر څخه مستقیم پیغام لرم او لواله مې د دې حقیقت پر بنسټ چې ایران سره د خبرو لپاره د پام وړ چانس موجود دی چې ممکن په نږدې راتلونکي کې تر سره شي، یانه زه به خپل پریکړه وکړم چې آیا په راتلونکو دوه اونیو کې لاړ شم که څنګه.
That's a quote directly from the president for all of you today.
کارلین لیویت ویل د متحده ایالاتونو ولسمشر له تهران سره
ډیپلوماټیک حل ملاتړ کوي، مګر د هغه اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه کړي ایران نشي کولای اټومي وسله ترلاسه کړي. ایران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی او ډیری وختونه یې د یورانیمو د بډاینې خبره رد کړې ده. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله ټولنیزه شبکه ترو سوشل کې د وال سټریټ جورنال هغه راپور رد کړ چې ګواکې ټرمپ خپلو همکارانو ته ویلي چې د ایران پر ضد بریدونو کې له اسرائیلو سره د یو ځای کېدو لپاره پلانونه تصویب کړي، خو دې ته پته مده چې آیا تهران له خپل اټومي پروګرام تیریږي که نه. هغه لیکلي وال سټریټ جورنال هیڅ نه دی خبر چې د ایران په اړه زه څه فکرونه لرم. خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي د ایران په ټولو اټومي تاسیساتو د برید توان لري، خو هرې مرستې ته ښه راغلاست وایي. د ایران د فوردو د یورانیمو د بډاینې تاسیسات تر غره لاندې پټ دي او د اسرائیلي وسلو له لاسرسي بهر ګڼل کیږي، مګر د متحدو ایالاتونو د سنگر ماتونکو یا بنکر بستر بمونو په مټ هدف ګرځېدلی شي. اسرائیل ویلي د تهران اټومي او بالستیک توغندیو ګواښ به له منځه یوسي. دا وروسته له هغه چې د راپورونو له مخې ایران په تل ابیب کې یو روغتون هدف ګرځولی. سیمه ییزو رسنیو ویلي د روغتون یوې څانګې ته سخت زیان رسېدلی او لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شوي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي اړوند تسنیم خبري اژانس بیا لیکلي سوروکا طبي مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پوځي او استخباراتي مرکزي دفتر په نښه شوی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران مسله کې پاتې کیږو. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي په ایران کې له خپلو خپلوانو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې. دوی اندېښنې سرګندوي چې له څو ورځو راهیسې نه دي توانېدلي د دغو خپلو خپلوانو احوال واخلي. د دغو افغان کورنیو په خبره د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته تللي وو، خو د ایران او اسرائیلو ترمنځ نښتو د زیاتېدو له امله په غیواد کې ایسار پاتې دي. جزئیات په دغه رپورت کې
عبدالحکیم د افغانستان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوه او هیګان درې کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله د کار لپاره ایران ته تللی چې افغانستان کې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي، خو په خبره یې له دوه ورځو راهیسې ورسره اړیکې پرې شوي او په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو له امله یې دوی په اړه اندېښمن دي. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مخکې هر ورځ ورسره تماس درلود او پوښتنه مې کوله، خو له بده مرغه له دوه ورځو راهیسې اړیکې پرې شوي. هر څومره چې زنګ وهو ځواب نه راکوي او ټلیفونونه یې نه روخ کیږي. موږ خور او مورې ټول ډېر د وضعیت په اړه اندېښمن یو. ټوله کورنۍ ورته په تمه یو چې اړیکه مو ورسره ټینګه شي چې په څه وضعیت کې دي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکې مرسل هم ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې دوه کاله وړاندې د کار لپاره ایران ته تللی او پرون راهیسې یې ټلیفونونه بندې او دوی په اړه اندېښمن دي.
له بده مرغه زما ورور د کار لپاره تللی ځکه افغانستان کې کار ونهشو موندلی، خو په اوسنیو شرایطو کې ایران کې بند پاتې دی. له پرون راهیسې ایران سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي، زنګ چې وهو نه روخ کیږي. موږ ډېر اندېښمن یو. بل ایران کې مو ډېر نور خپلوان هم دي. د ټولو په اړه اندېښمن یو. خدای دې خپل رحم وکړي.
ازادي راډیو له ډېرو هڅو وروسته وتوانېده چې په ایران کې له میشتي افغان کډوالۍ مرزي سره اړیکه ونیسي چې د امنیتي ګواښونو له ویرې ایران ته پناه وړي. د ازادي راډیو ته په وروستیو ورځو کې په ایران کې د خپل وضعیت په اړه وویل
نه پوهېږم. نن شپه 14 وکړه کټ و موږ یې خګ واورېده. د کډوالو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا زموږ خپل وضعیت چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو او له چا احوال واخلو یا نو لمون نه احوال وخت ځکه هم انټرنیټ او هم انتنونه کار نه کوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه خبر سوي راپورونه وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په وروستیو نښتو کې یو شمېر افغانان هم وژل سوي او ټپیان سوي دي. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د نښتې د تېرې جمعې په ورځ سهار پیل سوي او د راپورونو له مخې لا هم روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د جون په 14 د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې سمدستي د لدې ښاره ووځي. اسرائیلو هم مخکې ورته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د تهران له بېلابېلو سیمو د خلکو ووځي. په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د تازه غواښونو او اندېښنو سربیره د کډوال لال وړاندې د روغتیايي خدمتونو، تعلیم، کار ایستلو او ګڼ شمېر نورو ستونزو سره مخ دي چې دوی په وار وار په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. افغانان له ډېرو کلونو راهیسې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله او آن له خطرناکو قاچاقي او غیر قانوني لارو له افغانستان ایران ته تللي، خو دا شمېرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو چنده زیاتې سوي او د نورو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هنرمندان هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي دي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېره مشخصه نه ده، خو د دغه هیواد کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران مسله کې تمکیګو د ایران پلازمینه تهران کې میشته او شمیر افغان کډوال وایي په دې واد کې د مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالي او د اسرائیل او امریکا له خبرداريو سره سره دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښار ووزي. دوی ازادي راډیو ته وویل ویر سره مخ وندېخمن دي. په همدې حال کې په ایران کې د خزو د اخونو شمیر فعالان وایي په تهران کې استوګن بیا اسناد افغان کډوال چې د غو دلایلو له امله چې امنیتي ګواښونه بلل کېږي له دې ښار د وتلو اجازه نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دی، په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښار ووزي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهران وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخت ویر اندېښنه او ناامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي له تیر شپې راهیسې افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نورو ښارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډېر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم ښار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا ادعا هم کړې چې له دې ښاره د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو له لوري وهل شوي هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلی. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنیو چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي، بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو ته له یو ښاره بل ته د وتلو اجازه ورکوي، او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه، د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده. چې دا افغانانو نقصان لري، افغانانو باندې پاتې په تهران کې دغه نن سحر سلباس پنځه بجې ما پسې ملګري زنګ واړو. مرتي ویلي چې رزم دفتري کفالت ته چې ونه شو نو دغه موضوع دا ډېره جدي ده. زه خپل هم بند پاتې مریض یم، عملیات مې کړی دی. ډېری افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسا عمر زاد ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه څه له امله چې امنیتي ګواښونه بلل کېږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کېږي.
مهاجرین که د تهران هست، مهاجرین
په تهران کې میشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولی شي له دې ښاره ووزي او یوې امنی سیمې ته لاړ شي، خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کېږي له دې ښاره ووزي. آن موټر یې نه انتقالوي چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ټولو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په ایران د اسرائیلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسېدونکی او د پلار په خبره یې شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سه شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرائیلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسېدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسه د ښار ووزي. له دې وړاندې اسرائیلو هم د تهران اوسېدونکو ته ورته خبرداری ورکړی وو.
د ازادي راډیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداري او دغه او میلیونی خار اوسیدونکو اندیښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندیښنې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې ویلي 2030 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به ونه لري. د دغې موسسې د څېړنې له مخې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللي. اسدالله لودین کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی نور وچیږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ څلوېښت کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخ دی او د څاښت اوبه یې هم تروشي شوي دي. هغه کابل ته د تاګ د لمرنیو وختونو کیسه راته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند آسانه وو.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سیره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو. موږ هم داسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا و سې ګراره یې درلود او چکم کته کړی وو، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم وو. پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه ساسې موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او چې اوس یې مقایسه کوو هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برمه وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایه چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو کوم د ما خاله سکی اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو، د لوکل ساو تقریبا 15 متره کې وو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکي رحمت الله وایي کور کې پخوانی څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیا اخلي.
څلوېښت متره سام وهلي و، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي دغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټک ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 44 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې یې څه کیدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسېدلی، خو کوم چارواکي یې معلومات رانکړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې لندر او شاو عروس بندونو فعال مدیریت، د جوړو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې ارڅونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاو خواته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي.
او د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمې ترمنځ د غزیدلې 8 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې د یو بار میشتې ځایي اوسېدونکو په مالي لګښت پیل شوې. د توتاک په سیمه کې شاوخوا 500 لوی او وړې کورنۍ اوسېږي چې مخکې د سړک د لارې د خرابوالي له کبله د ولسوالۍ تر ښارګوټي د خلکو او موټرو تګ راتګ ستونزمنو. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیل شوې د توتاک سیمې ته غزیدلې لاره چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي، د جوړولو او هوار کاري کارونه د یو ځایي به میشت افغان په مالی لګښت پیل شوې دي. سیموال وای لدې مخکې توتاک ته پر غزیدلی سړک باندې د موټر او ټریکټرو تګ راتګ ستونزمن وو او مطلوب ځایونو ته پر وخت رسیدګي نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
زلیار خراب پنور د موټر او ټریکټرو داسې روغلیار نه و، نو اوس هغه خلک بچي وو چې مریضون به وو، داسې میاندې به وي چې هغه به د ولادت مشکل به لرل، هغه په واخ کلینیکو ته نه رسیده.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخاور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کور یو کنه په میله یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو، نو مخ ته ډېر تکلیف وو ځکه دا ډېر وریات ویدلو داسې په پسپرکی بوتللو یاره خراب وه، نو اوس سنتیا شوله دا پلچکونه ملچکونه دا چې جوړ شي لغونته یا به سنتیا.
سیماوال زیاتوي د دوی له سیمې د ولسوالۍ خارګوټی لرې نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسېدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مې کلی دی، دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل 10 منټه رقم شولو چې اوس موږ کولی شو 10 منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار مزدوري لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سراکو دا غلی تیریگی الحمدللہ مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابر ده 5 روپۍ لستر وړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې به هرمیشتو ځایي اوسېدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان هم د خوست د تڼیو ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلو تر آمدی ازادي رادیو ټولو تاکونکو او ریدونکو ته. حضرت محمد هجرانی د افغانستان له هرات ولایت څخه نیمه نظر دا د سي دلته هرات کې د مختمه خامخ شفخانه د بانګې خون شفخانه کله چې یو عاجل مرض راشي دی غو عاجل وینې ته ضرورت دی، نو هغه د وینې سلیچا په وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او د الهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي، هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نشي پیدا.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په ټلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي رادیو یا هم جستجو کو نو ازادي رادیو که زموږ په د ټلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي رادیو اوریدلای سو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.